تپی خزانه کشف کړی و. په دې لرغونی خزانه کې شاوخوا 40,000 طلایي سکې موندل شوي چې اوس د افغانستان د پخوانی تاریخ په خورا مهمو آثارو کې شمیرل کیږي. د پاکستان د بلوچستان صوبې د معارف وزیر ووژل شو. له راپورونو سره سم په شفیق احمد خان باندې هغه وخت ډزې وشوې چې د یکشنبې په ورځ مازدیګر په یوه غونډه کې له ګډون وروسته کور ته روان و. د بلوچ لیبریشن یونایټډ فرنټ په نوم یوې ډلې د شفیق احمد خان د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. بلوچ لیبریشن یونایټډ فرنټ داسې ډله ګڼل کیږي چې غواړي د زور او قتلونو له لارې خپلې غوښتنې په نورو ومني. شفیق احمد خان ژمنه کړې وه چې د بلوچستان په وروسته پاتې ایالت کې بعد د معارف له وادې سره مرسته کوي. شفیق احمد خان په خپلې وروستۍ وینا کې هم د تعلیم له مخالفانو غوښتنه کړې وه چې ښوونځیو ته دې اور نه اچوي او د خلکو بچیو ته دې د علم د حاصلولو اجازه ورکړي. شفیق احمد خان د پاکستان د پیپلز پارټۍ غړی و. د افغانستان د اوسنو آتش پیته خزینه شاعرانو د شیرونو غورچان خپور شو. د غورچان چې د سپوږمۍ تر کلي لاندې نومیږي ځوان شاعر او لیکوال سپوږمۍ نوري راټول کړی دی. د سپوږمۍ تر کلي لاندې غورچان باندې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالکریم خورم، شاعر او لیکوال علمګل سحر، په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازی سایری شریف او ناول لیکونکی او شاعر توبانه داساپی سریزه کښلي دي. د ښځینه شاعرانو دغه ټولګه په کابل کې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر خپره کړې ده. په کتاب کې د هرې ویناوالې لنډه بیوګرافي هم راغلې ده. په لوګر ولایت کې د ترک رادیو خبرونه پیل شوې. د ترک رادیو چلوونکی بریال نایاب ازادي رادیو ته وویل چې د ترک خبرونه د روانې اونۍ د شنبې له ورځې پیل شوې او په شواروس کې 3 ساعته خبرونه کوي. ترک چې د لوګر ولایت له مرکز پل علم خبريږي په لوګر او د کابل او پکتیا په ځینو سیمو کې اوریدل کیدای شي.
شاوخوا 2000 کاله پخوا په اوسنی افغانستان کې کوشانیانو حکومت کاوه. د کوشانیانو حکومت په پیړیو پیړیو دوام وکړ او تر هغه وخته پورې لا چې د افغانستان د تاریخ اسلامي دوره پیلېدله د کوشانیانو بقایا په افغانستان کې شته وو. په اوسنی افغانستان کې د کوشانی زمانې او تمدن په اړه څېړنې د علومو اکاډمي په یو مرکز کې ترسره کیږي. دلته تاسې د همدې تحقیقاتي مرکز او هم د کوشانی تمدن د اهمیت په باره کې له ځوان محقق نبی صلاحی سره خبري اورئ. شغلی صلاحی د کوشانیان مچلې چې همدا مرکز خبروي مسول مدیر دی. د شغلی صلاحی په نظر په کوشانی دوران کې د بیلو بیلو نظریو پیروانو د یو بل د زغملو او له یو بل سره د گزارې کولو هنر زده و. د یادولو ده چې په کوشانی دوران کې په افغانستان کې د بودیزم، هندویزم، زردشتی دین او یونانی عقایدو په شمول بیلی بیلی دینی لاری موجودی وی، خو لکه څنګه چې اسناد شي د دغو مختلفو عقیدو خلکو یو بل زغملی وو. له ښاغلي صلاحی سره د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. شغلی نبی صلاحی، د افغانستان د علومو اکاډمي په چوکاټ کې د کوشانی مرکز په نامه یوه اداره هم فعاله ده. دغه اداره څه کارونه کوي؟ اهداف یې څه دي؟
د علومو اکاډمي په چوکاټ کې د کوشانی چلنو بلنلی مرکز په نامه باندې یو ریاست فعالیت کوي او دغه رسمی مرکز د کوشانی چلنو د کوشانیانو د سترواکي پرتبات باندې
دغه زمانه پیسې
دغه زمانی او دغه وخت چې د افغانستان د تاریخ د افغانستان د لرغونی تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده او په ډیرو برخو کې له دین زده کړه کېدای شي.
شغله سلای، افغانستان خو اوږد او خورور و سه تاریخ لري. د علومو اکاډمي د نورو ساحو لپاره د نورو زمانو لپاره بیل مرکزونه نه لري او یوازې د کوشانی مطالعاتو لپاره یو بیل مرکز جوړ کړی دی. چې دا ولی
خبره ده چې د کوشانیانو تمدن بیخي په سیمه کې یو حیرانونکی تمدن دی. په ټولو برخو کې، په اداري برخو کې، په هنري برخو کې، او د حکومتداري په برخو کې، په زیاتو برخو کې لدین زده کړه کېدای شي. او بل خوا دوی ډېره پراخه ساحه په غېږ کې نیولې ده،
یعنې په جغرافیایي لحاظ
ډېره پراخه ساحه ده، تر هند پورې د سترواکي تاثیراتو. او بل خوا خبره دا ده چې د سترواکي په دوران کې د ژبې او د ادبیاتو په برخه کې او د هنر په برخه کې د حکومت ادارې او بېله جنګ د یوې امپراتورۍ د جوړولو د اداره کولو په برخه کې ډېر یو حیرانون کې کارونه شوي دي، او په خاص توګه سره د فرهنګ پر ارتباط باندې دوی ډېر زیات کار کړی دی.
ښاغلی سلای، د کوشانی مطالعاتو نړیوال مرکز له هغه وخته چې جوړ شوی دی په تیرو دو درې لسیزو کې څه کارونه کړي دي یا څه کارونه کوي؟
د کوشانی څېړنو بینالمللي مرکز هر کال د سیمې په سطح او په نړیواله سویه د افغانستان د لرغونو آثارو پر ارتباط باندې په خاص توګه د کوشانی تمدن پر ارتباط باندې یو ملي یو بینالمللي سیمینار جوړوي. دغه دا ډېر مهم سیمینار دی، په دې کې بحثونه کیږي، مقالې ولوستل کیږي، علمي مقالې او د دغو مجموعه چاپي. او بل دا ده چې دغه مرکز خپل نشاطي ارګان لري، هغه مجلد په دریو میاشتو کې چاپي.
په داسې مجله څومره وخت کیږي چې پیل شوی ده؟
دا مجله لومړی ګڼه خو د 1500 کال د لړم په میاشت کې لومړی ګڼه چاپ شوې ده، بیا وروسته دوه درې واره دا بند شوې ده. او خو د نوي نظام سره چې دلته راغلي د مجلې په منظمه توګه په خپلو نشراتو باندې فیل کړی.
درې میاشتنۍ ده؟
درې میاشتنۍ ده.
ښاغلی سلای، غیر له یوې مجلې کوشانیان په نامه او پرته له کالنیو سیمینارونو نور څه کار کوي؟
نور کار یې دا ده چې د مرکز علمي غړي د کوشانی تمدن د مختلفو ابعادو په برخه کې دوی علمي پروژې لري، په هغه باندې طاقت او شلنې کوي. او د کوشانیانو کومې صحیح سي دي چې نوې تثبیتېږي یا پخوانۍ صحیح دي هلته ځي،
بلې دوی
میدانی تحقیقات کوي.
یعنې اوس هم تاسو میدانی تحقیقات روان دي؟
البته په دې برخه کې زموږ امکانات کم دي، خو صحیح تم زموږ دانشمندان تللي دي، ځي او دغو علمي رپورټونه خپروي او په دې باندې تحقیقات کوي.
کتابونه هم چاپوي؟
بلې صاحب، کوشانی څېړنو بینالمللي مرکز د هر سیمینار سره
خو د سیمینار د مقالو
مجموعه په څنګ کې یو شمېر مومد نور کتابونه هم چاپوي. مثلا په دغه سیمینار سره چې وس موږ د ګندهارا په ارتباط درلو، د ګندهارا په ارتباط
د ترلوشې د مخه،
بلې د ګندهارا په اړوند باندې یو اثر هم نشر. او د څنګ کې د تیر کال د جنوب او جنوبي ختیځ په ارتباط سیمنګ یو سیمینار درلو، دغه د مقالو مجموعه هم خبره شو.
ښاغلی سلای، معمولا خلق چې تاریخ لولي دا انتظار ورنلري چې عبرت څنی واخلي، چې یو درس پکې زده کړي. تاسو چې د کوشانی دورې پیسه کې مطالعات کوي، چېډنی کوي، د کوشانی تمدن د کمال درس یو نقطه چې د اوس لپاره هم درس دی.
بالکل،
البته ډیر اړخونه بلري، خو یو اړخ چې تاسو ډیر متاثر کړی یاست
هغه کوم دی؟ ډیر ښه پوښتنه دی وکړه. دغه د کوشانیانو د تمدن د پرمختګ راز هم په دې کې ده، په دې دوره کې دوی په یو خلاص او پرانیست فرهنګ باندې عقیده لرله. د بودایانو په څنګ کې هغلته زردشتیانو یا د نورو مذهبونو څښتنانو بل من کې قطعا د دوی جنجال نه و، او همدغه د دوی د کامیابۍ راز. موږ کولای شو د دغه راز نه په اوسني وخت کې هم استفاده وکړو. یو بل زغمل، یو بل تحمل کول، یو بل نظر اورېدل، یو بل ته درناوی ښیلېدل، دا موږ کوشانیانو کې کتلی شو. او دغه کوم استرواکي چې دوی جوړ کړه، د دې استرواکۍ د دوام او د دې استرواکۍ د انکشاف اصلي علت هم د دوی خلاص او پرانیست فرهنګ.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د یاري دوستي په اړه یو وخت یو چا ویلی وو چې رښتیانه یاري د ګلاب د ګل غوندي وي، چې موږ تر هغه په قدر نه پوهیږو چې مړاوي شوي نه وي. خو موږ ولې د غوړېدلي ګلاب په قدر نه پوهیږو؟ شاید یو وجه دا وي چې هر ورځ په اویلۍ کې وینو او ورسره عادت شوي یو. جاپانیانو د دې عادت د ماتولو لپاره یو نوی کشف کړی دی. نور حال به وشمه رشیدي راکړي.
تاسو په کوم رنګ کې ګلاب ګل غوړئ؟ سور، سپین، زیر او که شین؟ د جاپان سینټوري شرکت اعلان کړی دی چې دوی به په دنیا کې د لومړي ځل لپاره سر له راتلونکي میاشتې د شنو ګلابو پلورل پیل کړي. د فرانس پریس اجنس له راپور سره سم سنتوري کمپنۍ ویلي دي چې دوی پوره شل کاله په دې اړه څېړنې او تجربې وکړې چې د ګلابو په رنګ کې تغییر راولي او شنه ګلاب وبوټوي. د ګلاب د ګل په ذات کې دغه تغییر کار تیر کال پای ته رسیدلی و، خو لکه څنګه چې قانون حکم کوي دغه کشف د جاپان حکومت ته وړاندې شو چې ویې ګوري چې آیا شنه ګلاب خو به ژوند او د ژوند چاپیریال ته څه تاوان نه پیښوي. کله چې د جاپان حکومت منظوري ورکړه نو بیا پوره یو کال په دې ولګېد چې شنو ګلابو ته په ګڼ تعداد کې د تولید او د پلورلو سیستم جوړ شي. اوس دا پړاو هم کچ شوی دی او د جاپان د ګلونو په بازارونو کې به په راتلونکې میاشت کې شنه ګلاب هم ولیدل شي. د شنو ګلابو د یو ډنډر بیه به د ۲۲ او ۳۳ ډالرو ترمنځ وي. دا په جاپان کې د عادي ګلابو د بیې لس برابره لوړه ده. د شنه ګلاب مالکي کمپنۍ لا تر اوسه پورې دا فیصله نه ده کړې چې دغه ګل به له جاپانه بهر نورو ملکونو ته هم واستوي او که څنګه.
د ګلابونو له ذکره وروسته راځئ د هغه شاعر شعر ته غوږ شو چې شاید تر بل هر چا د ګلاب د ګل ذکر ډیر کړی وي. د ګلابونو شاعر پیر محمد کاروان به خپل یو نظم را واوروي چې سفر نمیشي، البته بې ګلونو سفر نه دی.
سفر په لاسونو کې مې ګل دی او په سترګو کې مې اوښکې. زه د ژوند په څلور لارې کې ولاړ یم، خلک ځي په خپله مخه، خما گل تا تا ساتلی دوی کبی را سر رخه. تا دا خلقو پلخ کر کران ورکا، لکا اوخ کا پنظر کران ورکا. گل می پانی پانی توی شو، پانی پور تا پا هوا شو. پسو قرز بی لاسونا علمونا علمونا، خدای دی وکری جستا لاستا پول پانی دو گل درشی. چنک مرغم سفر شی چی دو جوان لچلور لاری، پو بری بیت راستن شن بیا بی دو ستا پر سفر شن.
یو تازه راپور وایي چې د هغو کسانو صحتونه چې په شنو ځایونو کې اوسي تر هغو خلکو ښه وي چې د ژوند په چاپیریال کې نباتات نشته یا کم دي. په دې اړه یو تازه راپور وشمه رشیدی لولي.
د ښارونو هغه اوسیدونکي چې پارکونو او شنو سیمو ته نږدې اوسي تر هغو کسانو ښه صحت لري چې په خپل چاپیریال کې یوازې سیمیټي دیوالونه، سیمیټي غولي او قیر سړکونه ویني. د انګلستان د ټولنیز طب د ټولنې په رسمي مجله کې په دې باره کې د یوې تازه ترسره شوې څېړنې نتایج خپاره شوي او هلته راغلي دي چې د ښارونو په کومو سیمو کې چې د کورونو د شاوخوا ۹۰٪ چاپیریال له ونو، غنو، وښو او کبلو پوښلی دی، هلته د اوسیدونکو اضطراب او روحي مړاویتوب تر هغو ځایونو ۴۰٪ کم دی چې یوازې ۱۰٪ چاپیریال زرغون دی. په شنه چاپیریال کې یوازې روحي ناروغۍ نه بلکې جسمي ناروغۍ لکه د زړه، د معدې او د سږو ناروغۍ هم کمې وي. ریپورت وایي چې په شنه چاپیریال کې د روحي او جسمي ناروغۍ په کمېدو کې ځینې نور عوامل هم نقش لري. مثلا شین چاپیریال بني ادم ته بلنه ورکوي چې پلی وګرځي او ورزش وکړي چې د پخپله د روغتیا لکه کېدو سره لوی مرسته کوي. د غرس پښنه چاپیریال کې د هوا ککړوالی کم وي چې د هم د صحت د ښه کېدو یو مهم عامل دی. په دې سربیره پښنه چاپیریال کې دا امکان زیات دی چې بنیادم له بل سره تعلق وساتي او خاله وکړي. د پوهانو په نظر له نورو سره تعلقات ساتل او خاله کول د بنیادم پر روغتیا باندې مثبت اثر پرې باسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د بلاغت علم په باره کې لومړنی کتاب ارسطو لیکلی دی چې په اسلامي نړۍ کې د ریتوریقا په نوم مشهور دی. په دې حساب د بلاغت علم لږ تر لږه 2400 کاله کیږي چې په مدون شکل موجود دی. دغه علم د بل هر علم په څیر په مختلفو زمانو کې وده کړې او ورځ په ورځ بشپړ شوی دی. استاد نجیب منلی د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې د بلاغت د وسنی او خورا تازه شکل پاره خبرې کوي.
هغه څه چې اوس موږ ورته بلاغت وایو هغه باید ټولنپوهنه په نظر کې ونیسي. لکه هر چاته هر ډول خبره څوک نه کوي، خبره د اوریدونکو د حال سره برابره کیږي. فلسفه باید په نظر کې ونیول شي، د فکر تدوین دا یو ضروری کار دی. سایکالوجي په نظر کې ونیول شي، یا سپیج اروپیژندنه، د اوریدونکو روحیات، د ویونکو روحیات، ژبپوهنه او تاریخ، دا ټول نن د بلاغت یو برخه ګرځېدلې.
استاد منلی، دغه نویو علومو ته پام په بلاغت کې د دې یو مثال نه پېژم چې تاسو سره موافق یاست کنه، شاید اوریدونکو ته شي. په پخوانی بلاغت کې د موږ په کتابونو کې تاکید نقش لري، شاعران تاکید کوي، ویناوال تاکید کوي، تاکید خپلې کلمې لري، ممکن یو څوک مبالغه وکړي، ممکن یو څوک خبره بیا بیا یاده کړي، یو کلمه بیا بیا تکرار کړي، دا ټول دي تاکید سره دي. په خوله باندې خو ته باندې په لیکلو کې نه تاکید ذریعه ده، مه کوه، په فشار سره دا مه وایمه. لیکن په ارواپوهنه کې، د روحیاتو په علم کې چې په دې تیرو دوو پیړیو کې کومه ترقی حاصله سوې ده، په دې کې د خلکو اوس دې ته پام سوي دي چې که زه خپله خبره په ډېر تاکید سره کوم، کې له قسمونو سره کوم، کې له ټینګارونو سره کوم، کې په ډېر فشار کوم، کې بیا بیا تکراروم، په خلکو په دومره اثر ونه کی. خو که په ډېره سړه سینه، په ډېر آرام حالت او په بې تاکیده یې وکم، فرضاً که زه وایم بیخي ډېر بد حال دی، بیخي ډېر بد حال دی، دنیا اور واخیست، ممکن په اوریدونکو ډېر اثر ونه کی. اوریدونکی ممکن دا فکر وکړي چې دغه سړی یو څه عصبي دی، یو څه پریشانه دی، یا یو څه نفع ده په دې موضوع کې. او که عادي ووایم او حالت ښه نه وي، دا خبره مې ظاهرا وړه کړه خو په آرامه مې وکړه، ممکن اوریدونکی ډېر ومني. یعنی دا د اوسنۍ ارواپوهنې برکت دی چې په بلاغت باندې یو اثر کړی دی. نو دغه څه ټولنپوهنې هم کړی.
همدغه ټولنپوهنې، ځکه چې مونږ په هر ځای کې هر څه نه وایو، زمونږ د کلماتو انتخاب نن په بل ډول دی. په خوا به مونږ لس پنځلس کاله وړاندې حتی د قبلهګاه اصطلاح د پلار دپاره استعمالوله، اوس ډېر په اسانه پلار وایو. دا هغه تحولات دي چې د یویشتمې پیړۍ سره سم زمونږ په فکرونو او زمونږ په ویناو کې رامنځته شوي دي.
استاد منلی، یو کال یا دوه کاله مخکې مې یو خبر ترجمه کوو. په انګلستان کې د انګلستان د سوداګرو اتحادیې، یغه اتحادیې چې له هند سره تجارت کوي، هغوی دغه خپلو سوداګرو ته، برطانوي سوداګرو ته، یو کورس جوړ کړی و. په دې کورس کې به دا ورزده کول چې که تاسو غواړئ چې په هند کې ګټه وکړئ، له هندوستانیانو سره تجارتي معامله وکړئ او په دې معاملو کې کامیاب شئ، نو ځینې شیان باید زده کړئ. مثلا ورته ویلي و چې هندوستانی که د ده په خپله ژبه ته سلام کلمه ورته استعمال کړي، نو دی به ډېر خوشحاله شي. ما په افغانستان کې ډېر خارجان لیدلي دي، یوه کلمه به پښتو نه زده، یوه کلمه به فارسی نه زده، خو سلام به زده کړی. یعنی دا یو قسم ټولنپوهنه ده. ټولنپوهنې دوی ته دا ورزده کړي دي چې ځینې داسې کلمې دي چې تاسو هغه خلک پې خوشحالولی سي، رابطه ورسره اسانی شي. دا هم د اوسنی بلاغت برخه بللی سو.
دا هم یو نمونه ده. که چیرې هغه څه چې زه یې وایم د ژبني لحاظه کروي، یعنی زما د وینا طرز اوریدونکي ته جنجال پیدا نه کړي، اوریدونکي د یو تشویش سره مخامخ نه کړي، د ژبني لحاظه چې دای څه وویل، که چیرې هغه څه چې زه وایم هغه د اخلاقي لحاظه اوریدونکي ته جنجال پیدا نه کړي، هغه تخریش نکی، هغه و نزوری. کچیره هغه څه چې زه وایم اوریدونکو ته په زړه پورې، یعنی د هغه ضرورتونو ته جواب وایي او نوی ورته، نو هغه څه چې زه وایم هغه اوریدونکی په ډېره خوښۍ مني. خو که په دغو عناصرو کې یو عنصر هم پوره نه وي، کیدای شي چې زما پیغام په صحیح شکل تیر نه شي. دا ټولې هغه برخې دي چې د ټولنپوهنې سره تړاو لري، د ژبپوهنې سره تړاو لري، د ارواپوهنې سره تړاو لري، د کمیونیکیشن د وسایلو سره تړاو لري. هغه خبرې چې زه په موبایل کې کوم د هغو خبرو سره فرق لري چې زه په رادیو کې کوم، د هغو خبرو سره فرق لري چې زه په اخبار کې لیکم.
استاد منلی یو څوک وینا کوي، غواړي خوارانو ته د چا ور پام کړي، په خپله وینا کې وایي تاسو دا شل منزله تعمیر وینئ، دا په ډېرو لوکسه نقشه چې جوړ دی، ډېر پوخ جوړ دی، ډېر ښکلی جوړ دی، خو د دې تعمیر څنګ څنګ ته یو خام کور ده، په ژمي باندې څڅیږي، هلته ځینې ماشومان اوسي، هغوی تودېدی نیسي. دغه دوه کورونه که په یوه جامه کې څنګ په څنګ، دې ته واقعي ترقي نه سو ویلی، ځکه چې دغه که دومره غریب وي نو خامخا به یو ورځې یو شر پورته کیږي په دې ټولنه کې. د دې دغه د طبقاتو د جنجال په ټولنه کې د بې عدالتۍ پیسه کې هغه کومه مفکوره چې ورسره ده، د دغسې یو مثال په ذریعه باندې چې دوه تعمیر څنګ په څنګ مجسم کوي، د دغه د تضاد د صنعت له لارې او د تصویرولو له لارې د ده خبره ممکن ډېر ښه ورسېږي. پخواني بلاغت په دې باندې خبرې کړې دي، یعنی د خبرې د رسولو لپاره له بدیعي صنعتونو استفاده، له بیاني وسایلو استفاده. آیا اوسنی بلاغت هم په دغو عناصرو باندې تاکید کوي لکه د پخوانو غوندې؟
بالکل، په بلاغت کې تغییر نه دی راغلی، په وینا کې تغییر نه دی راغلی، په انسانانو کې تغییر نه دی راغلی. نو پخوانی بلاغت او اوسنی بلاغت طبعا سره ورته دي. همدغه وسایل نن هم کارول کېږي، او د وینا د اغیزمنتیا دپاره د ژبني وسایل کارول کېږي، چې په ژبني وسایلو کې همغږۍ دي، ځکه چې دا په غوږ ښې لګي، تشبیهات دي چې کولی شي چې په اسانه
یو شی
زموږ د سترګو ته ودرېږي، تضادونه دي چې دا هم په یو ډول د موضوع د روښانولو دپاره ضرور دي. او له دې هنرونو نه یوازې دا چې په شعر کې او په ادبي ټوټو کې ډېره زیاته استفاده کېږي، بلکې په ژورنالیزم کې هم د عنوان په جوړولو کې دا هغه وسایل دي چې ډېر زیات کارول کېږي.
استاد منلی، د دې بلاغت استفادې د ساحو پیسه کې نن سبا زه فکر کوم دغه تجارتي اعلانونه چې دي، دا د بلاغت له امکاناتو، د بلاغت له طریقو، د چلونو تر ټولو زیات استفاده کوي. څنګه موافق یاست له دې سره؟
د اعلاناتو ساحه واقعا د بلاغت د ټولو وسایلو نه، چې په هغه کې تخنیکي وسایل هم شامل دي، ټولنیز وسایل هم شامل دي، استفاده کوي. او ځینې مثالونه یې داسې دي چې تر اوسه پورې موږ ورسره ناشنا یو. د مثال په توګه تاسې به په سړکونو باندې لیدلی یي چې ډېرې لویې لوحې یوه د سوالیې علامه پرې لیکل شوې ده. دغه د سوالیې علامه په حقیقت کې همدغه د بلاغت د امکاناتو نه استفاده ده، د اعلاناتو دپاره.
یعنی غواړي چې د سوالیې د علامې په ذریعه زما پام وړي خبرې ته؟
دغه سوالیه چې په هفتو هفتو د سړک په غاړه ایښودل شوې ده، ټول هغه څوک چې په دې لاره تیریږي د ځانه دا پوښتنه کوي چې د دې نه مطلب څه دی. نو هغوی منتظر دي چې په دغه لوحه باندې یو ورځ بل څه شی وګوري چې د دوی سوالونو ته جواب شي.
استاد منلی، په ادبیاتو کې موږ یوه اصطلاح لرو، بلاغي سوال ورته وایو. رحمان بابا وایي ما خو نه دي څوک بې وجهې آزار کړی، دا چې ما آزاروي آزار د چا دی. دلته رحمان بابا سوال نه کوي، خو دا بلاغي سوال دی. یعنی په حقیقت کې غواړي چې ما لوستونکی، ما اوریدونکی تحریک کړي چې په دې باره کې غور وکړم. د ده منظور حقیقي سوال نه دی. نو دغه په ادبیاتو کې چې موږ کوم بلاغي سوالونه کول، د سوالې د رسم په ذریعه باندې په تبلیغاتو کې کاری شي،
دغه یو مثال کېدلی شي. همدغه راز نور ډېر وسایل د تبلیغاتو د پاره کارول کیږي.
که څوک پوښتنه وکړي چې په ټولو ژویو کې د انسان انډیوال ژوی کوم یو دی، نو شاید اکثر خلک سپی یاد کړي. له اټکلونو سره سم اوس په نړۍ کې شاوخوا 400 میلیونه سپی اوسي، سپای د بنی آدم د شکار ملګری دی، د شپنو د رمو ساتندوی دی، شپې مالی په کورونو پیره کوي او د بنی آدم د لارې او د ناستې مل دی. په وروستیو لسیزو کې روزل شویو سپو د ماینونو او پوډرو د کشف په څیر مشکلې چارې هم ترسره کړي دي. دغه راپور چې اوس یې وژما رشیدي لولي د دوو روزل شویو سپیو په اړه دی.
په دنیا کې ځینې ژوي د نسل د تباهۍ له خطر سره مخ دي او ښکار یې منع شوی دی، خو ښکاریانې بیا هم په غیر قانوني ډول ښکار ته ادامه ورکوي، ځکه چې څرمن یا هډونه یې قاچاقبر په لوړه بیه اخلي او له هغو څخه بیا په فابریکو کې نور شیان جوړیږي. مثلا د افریقا د فیلانو وژل منع دي، مګر قاچاقبر یې د عاجو په خاطر وژني. د فیل له عاجو په ځینو ملکونو کې خورا ظریف شیان جوړیږي چې لوړه بیه لري. د جرمني پولیسو دوه داسې سپي روزلي دي چې د هغو مالونو بوی ورځي چې په ترکیب کې د منع شویو حیواناتو له بدنه استفاده کیږي. دغه سپي چې آمی او آنو نومیږي د مختلفو شیانو بوی ورځي، مثلا هغه دسکولونه چې د مار له پوستکي جوړ دي، یا هغه شیان چې د هاتي له عاجو پکې استفاده شوې ده، او یا د ځینو کمیاو حیواناتو ښکر پکې استعمال شوي دي، دغه دوه سپیو ته بوی ورځي. دغه سپی اوس د جرمني په هوایي ډګر کې د ګمرک له مامورینو سره د دغسې غیر قانوني شیانو په موندلو کې مرسته کوي. د طبیعي ژویو د ساتنې یوه نړیواله اداره WWF وایي چې په نړۍ کې د نسل د تباهۍ له خطر سره مخامخ ژوي قاچاق د میلیاردونو ډالرو کاروبار دی. دغه کاروبار د پوډرو او وسلو له قاچاق وروسته د نړۍ دریم نمبر ګران بیه قاچاق او غیر قانوني تجارت ګڼل کیږي. جرمنی او د اروپایي اتحادیې نور غړي هیوادونه اوس په دې فکر کې دي چې د آمی او آنو غوندې نور سپي وروزي او په خپلو هوایي میدانونو او بندرونو کې ورنه استفاده وکړي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسه توسئ.
سرگ تو روی ما بملنگ کے لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا جس سرگ تو روی ما بملنگ کے لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا جس سرگ تو روی ما بملنگ کے لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا شنگورکا چو دے پی جنم بنگلو تا شنگورکا چو دے پی جنم جس ترگی تو روی ما بملنکے لیلا دا پی خوری بنگی دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگی دی ماچا جینی دری سنگر مزکا ہے یا ویران جبلے بنگڑی بل پائزے بنا
لیلا دا پی خوری بنگلی دی مادشاہ